کا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
سو وایس اف امریکا دیوا ابری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خو ګوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ریډیو د وزو سردار علي ټکر د پروګرام بل دیوی سره تاسو په خدمت کې زری پګوریدون کو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په اولسی ادب د پښتو په ادب د شاعرۍ په اصناف او د دیبانو شاعرانو په جون او د غي په کار باندې تاسو سره موږ خبرې تل کو. په اولسی ادب کې تاسو سره موږ د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او په هغه کې موږ تاسو سره د ټپې په تاریخي اهمیت خبرې کړې دي، د ټپې په ساختم د سره خبرې کړې دي، د ټپې په ویون کوم د سره خبرې کړې، په جوړون کوم د سره خبرې کړې چې ټپې چا جوړې کړې دي، دغه په حواله د سره نظرونه شریک کړې دي. بیا موږ د سره د کاکړي غاړو په حواله باندې د غشان دغه د جوړښت په حواله، دغه د مضمون په حواله، دغه په تاریخي اهمیت هم د سره خبرې کړې دي. دغه نه پس موږ د سره د چاربیت په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او په هغه کې موږ د چاربیت په قسمونو تاسو سره خبرې کړې دي او د چاربیت د چاربیت چې کوم مضمون دی په هغه سره موږ خبرې ترې کړې دي او په دې باندې د مختلفو شاعرانو په حواله باندې هم مونږ خبرې کړې دي چې د کم چربیتی شاعرانو دغه د جون په حواله مونږ تاسو سره خبرې شریکې کړې دي. او په دې موضوع باندې زموږ دوه ډېر ښکلي کتابونه چاپ شوي دي چې یو ډاکټر اقبال چاپ کړی دی او بل ډاکټر محمد مغموم صاحب چاپ کړی دی. دوه ډېر د کار کتابونه دي د چربیت په موضوع باندې، نو په کار دي که څوک هم په چربیت باندې تحقیق کوي نو چې دا دوه کتابونه ته هېر نشي. او د دې نه پس بیا تاسو سره موږ د غزل په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او په غزل کې د سره د غزل چې کم جوړښت دی، د غزل چې کم مضمون دی، په تغزل هم د سره خبرې کړې دي، په دې ټولو ارسم د سره خبرې کړې دم د سره خبرې مونږ کړې چې غزل څنګه د عربی نه فارسی ته راغی، چې د فارسیوان اولګېدل، ایرانیان اولګېدل او د عربی چې کوم قصیده وه د هغې نه تمهید چې څه تندسیب یا تشبیب ویلی شي هغې بیا ځان لکه او دې له یو ځل نوم صنف جوړ کړه او دې له د غزل نوم ورکړه. په دې ټولو د سره مونږ خبرې کړې دي. خو نن سبا تاسو سره مونږ د هغه شاعرانو دیبانو په جون باندې خبرې کوو چا چې په غزل باندې کار کړی دی. نو نن چې زمونږ کم درون خوږ شاعر دی د چا په جون چې به مونږ خبرې کوو او دوی زمونږ په یو تیر شوي پروګرام کې مونږ سره شامل شوي وو او ډېر په ښکلي طریقه باندې دوی خپل چې د بل شاعر په حواله دوی کومې خبرې کولې ډېر په ښکلي انداز کې دوی هغه خبرې وکړې او زه ډېر زیات خوشحاله شوم، خو خپم شوم، خوشحاله په دې شوم چې د شهباز محمد په شان کسان په کلو علاقو کې پراته دي او په خپله ژبه او په خپله پښتو په دې هر څه دومره مین دي، دومره په غور او دومره په مینه باندې دغه پروګرام کړی و، دومره په ښه طریقه باندې دغه پروګرام کړی و. خو دا خلک لری دی، دا د سکرین لری دی، دا یو موقع مونږ له خوده په لاس را کړی دا یو موقع د زما په لاس کې کوشش به دادی چې کم داسې خلک چې د دې سکرینونو نه لری دی، د عام خوددار خلک دی، دا چې تمنیت نه کوي، دا چې تزارې نه کوي، دا غلی پراتی دی، صرف په خپل کار باندې ایمان ساتي، په خپل کار یقین ساتي. پغې کې دا کس شهباز محمد هم یو کس دی. نو نن به مونږ د شهباز محمد د جون د دې د کار په حواله تاسو سره خبرې ترې شریکو. مونږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه شباب رانیزه صاحب، ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب او ډاکټر عمر بوم صاحب، درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه زمونږ سره په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم شباب رانیزی صاحب لا او دا غی نه لګ نظر خپل چغیر سره د درون خوږ شباز محمد د جون په حواله، د غی د کار په حواله نظر شریک کی. شباب رانیزی صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی ویو.
ډیر مننه ټکر صاحب، تاسو یو جهان مننه، او زبا خپل اوریدونکو ته او تاسو د مشرانو په واسطه باندې د شباز محمد پپن او شخصیت باندې مختصر خبرې وکم.
مهرباني وکړئ.
د ټولو نه لمبي خوږو د ډیوا رادیو او د دې علمي خپرونې د ټولو منتظمینو او د خپلو ګرانو مشرانو سره اسماعیل ګوهر صاحب او یار محمد مغموم صاحب په مخ کې زما خبرې کول ډیر ګران دي، ځکه چې هغه ډیر غټ عالمان دي. خدا زه خپل خوش نصیبی ګڼم چې په دې علمی خپرونه کې تاسو ماته د ښاغلي شهباز محمد د ادبی کار او زیار او شخصیت باندې د سویل مقرره کړه.
مهرباني
وکړئ. زستاسو د ټولو مشرانو او ریدونکو مننه کوم او د مینه خلوص او نیکی هلی او سلامونه درته وړاندې کوم.
ډیر مهرباني وکړئ.
یقیناً چې شهباز محمد یو داسې ګڼ الخیز شخصیت دی چې دغه پپن او شخصیت په حق لوینا کول خو ناممکن نه دی، خو ګران ضرور دی. زه بیا هم کوشش کوم چې د خپلو ګرانو مشرانو سره د دې خپرونې په واسطه باندې اوریدونکو ته د شهباز محمد د پن په اړه او شخصیت خپله لنډه وینا وړاندې کوم.
مهرباني
وکړئ. ښاغلی شهباز محمد صاحب په کال 1950 کې د ملکنی جلسه په تانک کلی محله غړی حضرت خیل کې په یو معززه علمی کورنۍ کې سترګې غړولې دي. د پلار نومې نیاز محمد دی، څوک چې د خپل وخت یو ډیر قابل مهنتي او شفیق استاد و. شهباز محمد د ګورنمنت های سکول نمبر 1 تانی نا د لسم جماعت پاس کړی دی. او د ډیگری کالج تانی نه سوال لسم کړی دی او د ایم ای سندې د پښتو په خبر په هنتون تر لاسه کړی دی. په صوبایي کچ په دویم پوزیشن راغلی و. دا وخت د ایس سی ټی استاد دی، په هیڅ باندې خپل ذمہواری تر سره کوي او د دین علاوه اغه په دینی علومو کې تر 15 درجه پورې سبق هم ویلې دي. اوم صح کال لکه په 2020 کې اغه د ملکن پوهنتون نه د ضلع ملکن کې د اولسي شاعرۍ تجزیاتي مطالعه د انوال لاندې د امپل سند ترلاسه کړو. دا د شهباز محمد د شخصیت په اړه یو څو خبرې وي او اوس راځم د اغوی په ادبی زیار هم یو څو خبرې وکړم. شهباز محمد غالبا چې د کال 1972 راسي د قلم قافلې سره خپل اړیکې دوامداري لري. په مختلفو ادبی تنظیمونو کې په ذمہوارو چوکو پاتې شوی دی او خپل ذمہواری خپ ایمانداری تر سره کړی دی. د مختلفو ادارو او ادبی تنظیمونو لخوا نه ورته په ښه کارکردګۍ یو شمیر ایوارډونه او سندونه هم وخت په وخت ورکړل شوي دي. ښاغلی د ملکن په سطح باندې د نثري مرکې په نوم د نثرنګارو دپاره د یو ټولګي بنیاد هم ایښی دی چې په هغې کې به نثرنګاران خپل نثري پنپارې وړاندې کوي. پدې هله چې په پښتو ادب کې د منځنی شاعر سره سره منصور ادب هم ودا بیا مومي. اغلی شهباز محمد یو داسې نستړی کېدونکي مبارز دی چې د لیک په هر سنگر هر وخت چمتو ولاړ وي. د تیرو سو کالو راسي د اواز ملکن او نوی غږ او د سباری مجلې ادارې هم د دو د قلم زیارونه دي. په مختلفو رسپانو او مجلو کې ګڼ شمیر په مختلفو موضوعاتو مضامین هم وخت په وخت چاپ شوی او خپره شوی دي. او داسې دی په وخت په ادبي اجلاسونو کې په ادبي موضوعاتو باندې یو شمیر لیکچرې هم کړي دي. او زه دلته دا اوایم چې د دې په حق له دا اوایم چې کتاب او قلم د دې د پاره دی او دې د کتاب او قلم د پاره دی نو دا به بی ضایع نه وي. او اوس راځم چې دا غوی کم چا پسار دی چې هغه هم دا تاسو سره شریک کړم.
مهرباني وکړئ.
مرگ دی زما د ارمانونو مرگ دی دا په 2000 کې چاپ شوی دی چې دا یو مرسینما کتاب دی او دا هغه په خپل زوی د په مرگ باندې لیکلی دی او یقینا چې دا د لوستو دی خو لکه دا ډیر مضبوط څوک وړي چې دغه کتاب څوک ولولي او دا کتاب زما په خیال په پښتو ادب کې پولم بدل د مرسي مکمل کتاب دی. بیا په دې پسې اغا په کال 2008 کې یخ یون سفرنامه لیکلې ده او یقینا چې دغه سفرنامه کې چې اغوی کم کیفیت کم منظرونه وړاندې کړي دي نو دا هم د لوستو قابل کتاب دی. د دې نه پس اغا په کال 2009 کې د ملکن فیل فورس ترجمه هم کړی دا. او د دې نه پس بیا د ملکن د تاریخ پرانا کې ملکن د تاریخ پرانا کې ترجمه په 2010 کې 2011 کې او 2006 کې بیا هم دغه ترجمه بار بار چاپ شوې. دوای سامیا د دې د اردو ترجمه دا چې مختصر شرح لري دا کتاب په 2010 کې چاپ شوې دی. سواستو دا د دې تحقیق ته چې د نظم او نثر یو ځای چاپ شوې دی دا هم په کال 2011 کې ترچا پر رسیدلې دی او خور شوې دی. د پښتو لیک پلار دا هم تحقیقي کتاب دی چې د پښتو په املا باندې دی لیکلې دی او دا کتاب په 2015 کې په منظر عام راغلی. شفیع المذنبی دا طالب دی چې دا نعتیه تذکره ده او دا ټول تاڼې په سطح باندې دا هغه کو پخوانی شاعران دي او هغه کو اوسني شاعران دي. دا کتاب په 2014 کې ترچا پر رسیدلی دی. سوات 1858 دا هم یو د انګریزانو دی ترجمه کړی دی په پښتو ژبه باندې چې په کال 2014 کې په منځ کې عام راغلی دی. د ملکن غزاګانې دا هم د دې تحقیق کتاب دی چې په 2014 کې دا هم چاپ شوی دی او خلکو ډیر زیات خوښ کړی دی. تڼا ادبی ټولنه یو څېړنه دا هم د دې تحقیقي کتاب دی چې په کال 2018 کې چاپ شوی دی او د تاڼي ادبي ټولنې چې څومره کارګردګي ده هغه په دغه کتاب کې کار ده. د مړی لامبول دا هم د دې تحقیقي کتاب دی کوم چې موږ ته د مړو لامبولو ټولې تور طریقې هغه د سنتو او د قرآن او د حدیثو په رڼا کې موږ ته ښایي. دا کتاب دی په 2018 کې د ثواب په خاطر چاپ کړی دی. بل د دوی بل کتاب دی خور د ځان سره هر څه خور کړل دا هم مرسی کتاب دی چې په کال 2013 کې چاپ شوی دی او په دې کتاب کې تقریبا چې د 150 کسانو پورې په دوی مرسی لیکلی دي کم چې د دوی د خاندان سره یا د یارانو دوستانو سره تعلق لري. او دا کتاب یقینا چې لوستون کې په صحیح معنی باندې لولي نو زما خیال دی چې هغه ورته بار بار جاړي. ولې چې زه د دې کتاب په خپله باندې کاتب پاتې شوی یم نو ماته د دې کتاب درد او غم مخصوص شوی دی. او دغه غم او درد چې دی نو دغه د مونږ د ګران شهباز محمد د زړه هغه آواز دی چې هغه د غم دغه سلګۍ هم غم ته نه پرېږدي بلکې هغې له دایمي ژوند ورکوي. تنا د ادب زانګو دا د بی څوارلسم چاپ کتاب دی چې دا هم په تحقیق باندې اډانه لري. خو دا تذکره ده او دا په کال 19 په کال 2013 کې چاپ شوی ده. او وخت په بیر تلاړ دا د دې د افسانو مجموعه ده چې په کال 2019 کې چاپ شوی ده. او خلکو ډېره زیاته خوښه کړې ده. دغه د دې دغه افسانو کې زمونږ د پښتنو روایتونه زمونږ رسمونه رواجونه او د دې خاورې سره مینه خایم ده. پړسم نمبر کتاب چې دی هغه دیوانی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی کم چې د عربین د منظومه ترجمه کړی دا او دغه کتاب په 2019 کې چاپ شوی دی. دا د دې د مذهب سره د خپل مینې او عقیدت او د حضرت علی د دیوان او د غنه تاثیراتو اثر دی. سوات مذهبي او سیاسي پس منظر دا د دوی د اردو کې ترجمه کړی دی. دا کتاب چې دینو په 2000 کې چاپ شوی دی. د ملکن افسانه دا هم د دوی طالب دی چې په کال 2000 کې دا هم چاپ شوی دی چې په دې کې ګڼ شمېر د دې علاقې چې کم افسانه نگار دی دا غوی د افسانو مجموعه ده چې په کې د ډېرو کسانو افسانې شاملې دي. د ملکن چاربیتا دا هم په کال 2021 کې چاپ شوی دی. په سخت کال چاپ شوی دی چې په دې کم تقریبا د سلویخت کسانو پورې سا ژوندي او سا مرحومین کلامونه شامل دي. دا خو د دې د چاپ اثر دی جی. خو د دې نه پرته هغوی سره چې کم مواد دي او څومره کتابونه یې هغه ناچاپه پراته دي نو که تاسو اجازه وي زه د هغې لنډیز لږ شانتې وړاندې کوم.
مهرباني وکړه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د بینا چاپ کتابونو کې چې دی هغه اولنی کتاب چې دی ملاګن غزټیر پښتو ترجمه او بیا ملاګن غزټیر چې اردو ترجمه دا دی په دوا جبو کې ترجمه کړی دی. دغه سي یوسفزای پښتو ترجمه د اچ دبليو بلیو د کتاب ترجمه ده. یوسفزای ترجمه پنځم نمبر کتاب دی د ملاګن د خاوري سرازونه او سو حقایق دا هم پښتو ترجمه ده چې دا انګریزانه ترجمه کړی ده. د آزادۍ مبارزین پښتو ترجمه هم دی دا انګریزانه ترجمه کړی ده. میلادی مصطفی پښتو ترجمه هم دی کړی ده. پنهم نمبر باندې قصیده نومانیا پښتو منظومه ترجمه او نثری شرح هم دی کړی ده. لسم نمبر د دې نه چاپ کتاب چې دی اغا مذهب او سیاست دا د میرلین البرایت د کتاب د اردو ترجمه ده. یو لسم نمبر کتاب د دې تاریخ مشایخ قادریه دا هم د نثر کتاب دی په تحقیق باندې اډانه لري. طبقاتی بغاوتونه دا هم د دې تحقیق کتاب دی چې دا انګریزانو پښتو ته ترجمه کړی دی. سره کوټه د دې تنقیدی مضامین دي چې ناچاپه لا پراته دي. دغه چې د دې 14 نمبر کتاب چې دینه د تانی ادبی ټولنې د کلیزا رودادونه دا هغه رودادونه دي چې وخت په وخت باندې هغه په تانی ادبی ټولنې د سوري لاندې شوې دي او دی هغه خوندې کړې دي او تقریبا چې اوس چاپ کېدو ته هم هغه تیار دي. کیسه لالا گواٹیلا دا د دې تنزیا تنز مزا په د انوان لاندې یو کتاب دی چې ناچا په پروت دی. ما لیدلې او اورېدلې دا د دې د افسانچو کتاب دی چې کوم د دې سره په خپل سترګو لیدلې دي او کتلې دي او هغه د افسان هغه د افسانچو نوم ورکړې دي. دغه لنډې افسانې چې دي په دې کې د مونږ د پښتنو رواتونه خوینه ثقافت غزونی کوي. حق اغلا دا دوی د تکلونو یو کتاب دی چې هغه په تکل باندې اډانه لري. په دې 13 نمبر کتاب چې دی جی هغه د فقیر شاه مسکین ژوند او فن دا هم طالب دی او هم د دغه شاعر د فقیر شاه مسکین اولسی شاعرای دا هم د دې طالب دی. دیوان علمزیب شال دا هم دی مرتب کړی دی او دغه سمونه هم کړی دی. شلم نمبر کتاب چې د دې ناچا په دی هغه د اکبر خان دی چې طالب دی او دغه شاعری د کتاب چې اولسی رنگونه لري. دغه سی یو وشتم نمبر کتاب چې دی نو هغه د حمزله استاد طالب دی. او په دې پسې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین د ملکانو د سیمې هغه نتونه دي کم چې وخت په وخت باندې اوس تخلیق شوي دي او یا پخوا تخلیق شوي دي دی هغه ټول راغونډ کړي دي او هغه ځان لا یو غټه مجموعه ده. ادبی دایره دا هم د دې د تحقیق کتاب دی چې د ادب په اسنابو باندې په هر یو سنف باندې دی دغه چې جنګلو کړي دا او په هغه باندې بحث مباحثه د دې سلریشتم نمبر کتاب چې دی هغه چې دی د منګک رانی په نوم باندې دی کم چې د پښتو په نثر او نظم کې سرقي دی او یا ترجمه دی دا هغه تحقیقي کتاب دی. جی نو دا دومره ډیر کار چې دی کړی دی د دینه زمونږ اورېدونکي یا وستون کې چې کوم دی هغه د دینه ډیر غټه استفاده کولی شي او د شباز محمد دا څه دی چې لکه هغه هر وخت هر موضوع ته چمتو ولاړ وي او د دینه علاوه چې نن سبا هغه کم کار کین او هغه د ماشومانو په ادب کې چې کوم سيزونه د پخوانه را روانو چې پای کې دونه وي پای کې وړي وړي کیسې وي د ماشومانو نشونه ما په دغه باندې کېدا او د دې تبه یو پلیټ فارم ملاوېدو چې اغا ماشوم څنګه په مخ کې دغه ذهن ارتفاع کوي او صدق لکوي. نو دا دومره کار چې شهباز محمد کړی دی نو یقینا چې دا ډېر د داد وړ دی. او نن نه موضوع چې کما ستاسو دا او نو زو دا حیران یم چې د غزل په حواله باندې کومه د شهباز محمد چاپ اثر وګورو نو هغه د نش برابر دی ځکه چې هغه سره ډیره خوږه شاعري موجود ده خو د غزل نه هغه د غزل هغه کتاب نه چاپ کوي یا خدای خبره چې دغه پزړه کې څه دي. خو ما سره چې څومره غزلونه شیر کړي دي نو یقینا چې پاغه باندې روحاني او یا تصوفي رنگ ډیر زیات دی. او که تاسو اجازه کوي نو زه به تاسو ته دا غوي یو کلام وړاندې کوم.
بالکل وړاندې کا بالکل وړاندې
کا. جی نو دا پکور کې ناس یما خو بیا هم مسافر یما پکور ناس یما خو بیا هم مسافر یما مسافر یم زه د دغه سی یو لاري مسافر یم. په کور ناش یم خو بیا هم مسافر یم خو د دغس یو لارې مسافر یم ستا د درد په خاورو خپې ایښودې نشم ستا د درد په خاورو خپې ایښودې نشم عجیب شان ملنګ د زه د درد یم او د الفاظو ملګرتیا را سره نشته د الفاظو ملګرتیا را سره نشته زکه دغه سی په او تو بو تو سر یم او پکیما په توزیز نه پوهیږم پکیما په توزیز نه پوهیږم د دې ژوند د ډیرینا نور بهر یم او بچاهان خپل نوکران نه غنم خلقه بچاهان خپل نوکران نه غنم خلقه زما دغه سی آقا زینو کریم او چې زه څوک یم خپل ځان رانه خطا شي چې زه څوک یم خپل ځان رانه خطا شي کله کله د خپل ځان سره په شر یم او د دې قید د زنجیرونو نه زاریږم د دې قید د زنجیرونو نه زاریږم چې په اصل کې قیدی د پیغمبر یم او ما چې خوري او زی هم خورم ستا جلوی دی ککر سے ما چې خوري او زی هم خورم ستا جلوی دی نه مړ کیږم نه مړیږم نه هر یم او د شباس پرواز تکل نظر رسی د شباس پرواز تکل نظر رسی شیخ فرید یما په پټه خلا بهتر یم نو دا د غوی
@voadiva, 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 @
محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او داغي نه لګ نظر خپل چې غیر سره د شباز محمد د جون او داغي د کار په حواله خصوصا اغي خبره اوره دي چې غیر سره سره نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیراله وې
ډیره مننه ټکر صاحب خوشاله صاحب اوادو
څه نظر بر سره شریکي ډاکټر صاحب
دی شباز محمد صاحب ګن مانی دیغه په کار مانی دیغه په د دې زیار مانی شباب رانیزي صاحب ډیر تفصیلا خبره وکړي او دیغه چې کم چاپ کتابونه دي اغه نه علاوه دیغه دی نه چاپ کتابونه چې اخی کوم شمار خو نو یو خو کار ډیر زیات ته او بل دیغه کار چ دی نو هغه ډیر خور ور دی
بالکل
ترجمه هم دی نسل هم دی شاعری هم ده
بالکل
دې کې زنه دی هغه کتابونه چې کوم دی هغه د علاقې په تاریخ دی دی هغه په ادب دی په یو علاقایي ادب دی په ملکند دی خو زه هم چې دا ځکه اهمیت لري چې د ملکند یا د شنغر او یا د وزیرستان کله چې دی یوې یوې علاقې چې کومې تذکرې دي دا چې ولیکل شي نو پدغه کې زمونږه پدغه د بیتس کرو کې زمونږه افسانه نگار زمونږه شاعر چې کوم دی هغه محفوظ شي
بالکل
دا زمونږ دی ادب څنګه جوړیږي ځکه که یو ادیب د پوره پښتونخوا یا د پوره پښتو د بیتس کری لیکي نو ډیر شاعر دې لوی کار دی نو ډیر شاعران تر نه پاتې شي
بالکل صحیح خبره ده
اگر زمونږ امیش خلیل صاحب د کتابونو لیکلو د تالیف او د دیوانونو د چاپ هغه څخه ډېر به مهارت عمر په کې تیر کړو
بالکل
چې ویستو شپږ ویستو کارو نه را شو ورشو او تر دې دمه پورې هغه د تصنیف او تالیف کار کړل خو بیا هم چې هغه پښتانه لیکوال لیکل دي نو ډېر داسې شاعران دي چې هغه پاره کې نشته
بالکل صحیح خو
ځکه چې تمره په خوره وره سیمه کې او په دمره شاعرانو کې د ټولو شاعرانو تذکری کول ګران شي نو دا علاقائی تذکری چې کوم دي دا ډېر اهمیت لري
بالکل صحیح خبره
بل شاباز محمد صاحب چې دا کوم د ملکند د غزاګانی تحقیقي کتاب لیکل دي یا د ملکند تاریخ پر وړاندې کې او یا چې انګریزي نه ترجمه کړ دي ملکند فیلډ فورس نو دا هم دغه څه ده چې زمونږ په دې سیمه باندې چې څومره غزاګانې شوې دي، انګرېز راغل دی، زمونږ خلک جنګېدل دي، دا په مختلفو سیمو کې درس شوې دي، د هغې سیمو تاریخ نه دی لیکل شوی.
بالکل،
ما دغلته کې هزاره کې مې لوستله چې په کل په علي تحصیل کې یو کلی دی و چې دا انګرېزانو شوی وو. بیا ځکه چې انګرېزانو هغه شوی وو، بیا دغسې نور څه کلي وو چې هغه انګرېزانو شوی وو. بیا ما ته زموږ ملګری دی بابر خانه، هغه خپل د نیکه د وخت یو تور وخیله، هغه څه توره وه چې په دې باندې زموږ یو کاردار وو د قوم نه ګجرو، نو هغې میجر بلټي چې کوم دی هغه په دې توره وژلو. دا میجر بلټي چې وو دا چې په دې اګرور اوګا علاقه باندې هزاره کې دا چې ووژلی شو، نو انګرېز په دې خلکو باندې ډېر ناتار وکړو، د دې کلي وسوځول. هغه اصل توره تر اوسه پورې د میجر بلټي چې په کمې وژلی شو توره خلکو سکې موجود ده، خو دا تاریخونه نه دي لیکلی شوي. دا ډېره ضروري ده چې څنګه څنګه چې مبارزې شوي دي ازادۍ لپاره په دې خاوره باندې، او هغه ډېرې دلچسپ دي. لکه د برطانیې وزیر اعظم چرچل چې کوم دی، چې څو وخت په فوج کې کیپټن و، نو دی په دې تیرا باندې او دغې علاقو باندې د دې ډیوټي وه. خو هغې وخت کې دی په فوج کې آرمي کې کیپټن و، نو د دې کار دا و چې رځې چې څه کامیابۍ او ناکامیاي وشوې د پښتنو خلاف برټش آرمي ته، نو ته به دې رځې رځې رپورټ چې کوم دی نو هغه به ته برطانیې ته لېږې. دغه هغه رپورټونه، دغه هغه تاریخ، دغه هغه لیکلي تاریخونه په برطانیې کې هغه شته، خو زموږ ځای کې تاریخونه نشته. ما ته دغه یو خبره یاده وایي چې دا پښتانه چې کوم دي، دا عجیبه خلک دي چې په موږ به حمله وکړي. نه، چې دا پښتانه چې دی د دې ټوپک ډېر خوښ دی، دی به په موږ حمله وکړي، موږ نه به ټوپک واخلي، بیا به په موږ را خلاصې وي. ټوپک د دې دمره خوښ دی. اوس دغسې تیرا شو، دا پوره زموږ پښتونخوا سیمه چې ده، په دې چې څومره د پښتنو د غزاګانې تېرې شوي دي، نو که د خپلې خپلې سیمې د ادیبانو لیکلې وي یا اوس ولیکي، نو دې نه به زموږ د پښتونخوا یو تاریخ به چې دی به ډېر لوی تاریخ به مرتب شي.
بالکل
صحیح. زه وایم چې شهباز محمد صاحب خپل د ملکن حده پورې هغه داسې حق ادا کړی دی، ما ته داسې ښکاري چې هغې انګریزي نه ترجمې هم کړې دي، هغه په خپل هم تاریخونه لیکلي دي، نو د ملکن شهده پورې هغې حق ادا کړ دی. زه ورته مبارکي وایم، دا لوی کار دی. او که اوس هم څوک د پښتو تاریخونه لیکي، لکه د ملکن تاریخ لیکنې، یقینا چې د شهباز محمد دا کتابونه به راخلي او کوم تحقیق چې دی کړی دی دا به هغه په مخه کوي، دا لوی کار دی. د هغې په چاپ کتابونو کې یا ناچاپ کتابونو کې ځینې واړه کتابونه به ومومي، خو هغه اهمیت لري. لکه دغه ذکر وکړو شباب رانزي صاحب چې هغه قصیده نومانیه چې کومه ده د هغې منظوم ترجمه کړې ده. اوس که موږ ګورو، نو قصیده نومانیه چې دا د امام ابو حنیفه لیکلې قصیده ده. نو امام ابو حنیفه چې کومه قصیده نومانیه لیکل ده، هغه ډېره لویه نه ده، په عربی کې د هغې 350 شعرونه دي. خو اصل خبره دا ده چې د عربی چې کوم هغه متن دی، دا عربی چې کومه شاعري ده، دا عربی چې کومه ده ادب دی، هغه چې په پښتو کې منظوم ترجمه کېږي هغه 350 شعرونه دي، یو کال 30 دي، او خو 30 دي هغه کتاب نه دی، هغه رساله په شکل کې راځي. دا اهمیت لري چې موږ د نورو ژبو ادب چې کوم دی، او یا خاص خاص قصیدې چې کوم دي،
بالکل
ډېرې اهمې قصیدې دي. د امام ابو حنیفه قصیده نومانیه ډېره اهم ده، چې دا 350 شعرونه ده، او دې په پښتو کې منظومه ترجمه کړ ده، دا ډېر لوی کار دی.
بالکل.
دی هغې په کار کې افسانه هم ده، او شاعري هم ده، او تاریخ هم دی، ترجمې هم دي، او دا کم کار کې دي شمار کو، نو سړی حیران شي چې څومره کار هغې کړ دی، څومره کتابونه چاپ کړي دي، څومره خرچ پرې کړ دی، او دا څومره ورته ناچاپه پراته دي، او ډېر اهم کارونه دي. نو پدې کې د ترجمو چې بیا موږ خبره کوو دیوان حضرت علی ماتا را لګرو زه به د ملکان د محمد خان تشکر کوم چې هغه د هغې سیمې د شاعرانو کتابونه موږ ته راولېږي او موږ پرې سباس وکړو سباس کې موږ ته اسانتیا پیدا شي نو شهباز محمد صاحب چې د حضرت علی د دیوان کوم انتخاب کړی دی د حضرت علی کرم الله وجهو د دیوان نه انتخاب کړ دی او هغه منتخب عربی نظمونه چې کوم دي هغه په پښتو کې منظم ترجمه کړ دی دا کتاب مسخه دی زه چې دا ګورم نو چې سمرا هی سو کالا خبره به وږدي هغې چې کومه پیسه لیدلیکل دی چې هغه لولم چې تر کډونو کډونو پورې هغه د حضرت علی کرم الله وجهو د دیوان په تلاش کې و چې دا زما لاس ته راشي او زه ولولم او بیا چې چېرته هغې ته د هغې شرحې ملاوي شوي دي نو هغه شرحې راغستی دي هغه دیوان یې لوستی دی چې دوی چې پنځمې درجې پورې هغه لوسته نو د عربي هغه عالم دی په هغه ژبه هغه پوهېږي دا منتخب کلام چې دی په دې کې په یوې صفحې یا په یو مخ باندې د حضرت علی کرم الله وجهو هغه عربي کلام را کړ دی او په بل مخ دی هغه ترجمه را کړې ده دا هم ډېره اهمه خبره ده چې دی هغه د عربي کلام چې دی هغه ورسره را کړ دی اوس چې عربي موږ ګورو نو عربي او بیا هم هغه عربي چې کومه ده هغه دی حضرت علی رضی الله عنه د دور عربي هغه فصیح کلام هغه بلیغ کلام او عربی کې چې هغه الفاظ په سمره محاوراتي انداز کې استعمال شوي دي دی هغه پوهېدل او بیا پښتو ته غاړول او هغه مفهوم نه ډېر لرې نه تلل ځکه چې د عام شاعر کلام نه دی د حضرت علی کلام دی بلکې کمال کړی دی او زه به هغې نه به او دین نن به چې زه دی غي غزل تراشم زمونږ د پروګرام ټایټل غزل دی په غزل به خبره کوم او هغه مخکې د غي د ترجمه یو څو کتاب سر اجازه دی مهرباني
وکړه
دا حضرت علی رضی الله عنه یو سلور شعرونو یو نسم دی یعنی نوم دی عنوان دی دنیا نو شهباز محمد صاحب چې دغه ترجمه کومه کړ دا غدا یا خو سور دی دنیا چې زر ختمیږي یا خو سور دی دنیا چې زر ختمیږي یا د یوش په ملمنه د رخصتیږي یا خو سور دی دنیا چې زر ختمیږي یا د یوش په ملمنه د رخصتیږي یا یو پړک ته په اسمان د امیدونو یا یو خوب دی چې په خوب کې لیدل کیږي
وډیر خیاله
یا یو پرکته په اسمان د امیدونو یا یو پرکته په اسمان د امیدونو یا یو خوب دی چې په خوب کې لیدل کیږي نو دا حضرت علی رضی الله عنه کلام او افکار هغه خو دی خپل په دې چې کوم اهمیت دی هغه خو دی خو شهباز محمد صاحب چې کومه ترجمه کړه ده د پښتو په مزاج برابر او ډېر عام لفظونه او داسې به نه ښکاري چې هغې پکې د فارسی او د عربۍ ګران لفظونه او ترکیبونه او درانه درانه اصطلاحات یې پکې استعمال کړي دي نه یوه بالکل روانه ژبه داسې ښکاري لکه شهباز محمد چې شاعري کړي یو بل نظم دی او یو طویل نظم دی د حضرت علی رضی الله عنه یهي نوم دی دنیا سرای د عبرت دنیا سرای د عبرت دای عنوان دی نو ځکه نه اوسو شعرونه لولم نو تاسو به ګورئ چې پاره کې رواني ده او د پښتو ژبه او د پښتو هغه خوګواله شاعرانه مزاج ترجمه ګومان په ډیر کم کیږي تیرولې چې شپې د غرب په سکو هلته هم په مقرر سوکیدار اخر ورغله د قبر غي کې پریوت شو د خاورو سره خاورې ګر قبر څه شو ستاسو بادشاهي تخت تاجونه دا غونه پروسکی کی وار په وار او چې مخونه به پټو په نقاب کې نقابونه د سلمې تار په تار او دې دوه شعرونو کې وګورئ دی دو شیرونو کې وګورې حال یې وګوره په خاورو کې پراته دي په مخونو یې چینجی ګرځي کتا خزانے د دنیا دخمن تپا کے کشلا ستدی دین دوی په بدلار او بل تپا کے دی او دوی پر رخصت واغه هاغه کولی ودانه در او دیوار او چې بادشاہ د زمانه مری ور تا ګورا نه لخ کرے نه نوکر چا کر پکار
واہ
بادشاہ د زمانه مری ور تا ګورا
تیر
نه لخ کرے نه نوکر چا کر پکار او سکونجانی درنه د خزانو وی چې ځوانانو به نشو لړې بهار او سشو هغه غلامان چې به پسی سشو هغه غلامان چې به پسی سشو توریا او نیزه په پرکهار او تورو خاورو کې به پروت حالي وګورا چې مالک د محل او د دربار او محافظ د حکومت حامیان سشو هغه غضبناک د سالار او خپل خپلوانی واړه بوخت په مال ویشلو د ذکر په هیڅوک نه دی وزګار او د دنیا د عیش شرط تما بستا روح د ژوند د اجل په کچتار د دنیا د عیش شرط تما بستا روح د ژوند د اجل په کچتار منتخب خبر دا حضرت علی رضی اللہ عنہ افکار چکم دیا گا واور دل او دې سره دا مقصدو زما چې موږ دا اوخو چې شاباز محمد دا ترجمه په کوم هنر کړی دا نو دا به په دې زیاته تفسیره نه کومه او ریدونکو به په خپل دا محسوس کړی وي چې وښکلې ترجمه ده یو روانه ترجمه ده زه دا غزل ته راځم غزل ته دی اگر راځم مسینه چې شباب رانیږي سه بو چې دغه غزل مجموعه نه ته خپل شاعر دی مرسی لکی نظم لکی نور اصناف لکی غزل لکل دے غزل ویل دے دے غزل شاعر دے پا غزل پو دے نو زبا دے غیر دے غزل دے سو شیری میں بز ہوئے ما
بلکل
یو غزل دے چی کل گورم یو سنگر تا کل گورم بل سنگر تا تخپل غم پا ڈبا ناستیم دا حالات زیری نور تا
کل
گورم یو سنگر تا او کله ګورم یو سنگر تا کله ګورم بل سنگر تا د خپل غم په دیبه ناشتم د حالات زړی نیورتا
واه
دا تاسو زکه خوښ شو چې دې کې یو منظر دی چې د زړی نور وی او په دیبه ورته خلک ناشتي کله ګورم یو سنگر تا کله ګورم بل سنگر تا د خپل غم په دیبه ناشتم د حالات زړی نیورتا او دا شعر ته کرسه توجه غواړي مجبوری عجیب شی دی هم اصول خوری هم غیرت خوری مجبوری عجیب شی دی هم اصول خوری هم غیرت خوری کری هارون ور پا غالا سوک یزید تا سوک شمرتا مجبوری عجیب شی دی مجبوری عجیب شی دی هم اصول خوری هم غیرت خوری کری هارون ور پا غالا سوک یزید تا سوک شمرتا او چی ده او چې د خېټه پس په دې به باس نه کوچې د دې روسو سمره لویه تاریخي واقعا ده
بالکل
او د خلکو کمه محکمه مجبورې ته اشاره کړ دا او شمر دی او یزید دی
بالکل
چې تاسو کې د خېټه غم سوق واخلي نه زه د خېټه غم غستې دا د ټولو زور ور دی سمره حقیقت پسندې ده پته دی زه د خېټه غم غستې دا د ټولو زور ور دی چې د خېټې غم څوک واخلي نه جوړیږي لره وبرته زه د خېټې غم غستې دا له ټولو زور ور دی چې د خېټې غم څوک واخلي نه جوړیږي لره وبرته او یو بل غزل نمبر سلور شیر نو ما د غزل مزن شیر ويم د خپل مذهب سره می دمر مینا د غزل مطلب د انند مزن او شیر ويم د خپل مذهب سره می دمر مینا چې په مولا دوک د ټکا خورم
وا 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 ودې خیر ډیر نېچرل شیر ډیر ښه
بالکل حسبحال دی او زمونږ
بالکل حسبحال دی بالکل حسبحال دی
د خپل مذهب سره می دومره مینا چې په مولا دوکه د ټکه خورما او د ژوند مقصد می رانه داسې روخ دی چې زندگی هسې په روکه خورما د ژوند مقصد می رانه داسې روخ دی زندگی هسی تو اورو کا خرمہ ٹکر سے ما سخت دو سرور خبر نور ڈیر وی پتیر پروگرام کی مغموم سے بہو سر لکھ قدر ما اس محمد اقبال خان پر کافی معنی باس کرو نو کراچے کے زنو ملگرو پروگرام ہوں دو کے سر اکری دے نتیان مداخل میں ما تبیا مصطفیٰ خاکسار کے ڈیفونو کو دے جرس عبیدی جلگی ملگرے دے کہ اتا سو پر کافی امانے سا خبر اکڑے واسو کی کافی ادا یاگی پتی مثالوں راکر پا دے کافی امانے تاسو لے گا یو پروگرام ہوگا نمائے پروگرام کنے کی پا غزل کے بہت سارا اور سارا پا دے کافی امانگا باس کنے کو او ما مصطفیٰ خاکسار سارے لوس کلو چی راتون کی پروگرام پی باس کنے ما خونن پی باس نکم بے بو کو چی من ما سخ وقت کم دے بیا بٹاگرام نظمی اوڑی زور مرگرے و حکیم شوئے باباسی حکمت سارے دے دواخانہ چلی آغا زمین پروگرامون دیر ریگولر ہو ری پیو خط کے مات آگے رسی ہو اعتراض کو چکا سو پر ڈیو ریڈیو چا پروگرام کا ورزمائی دا تحافظات تی دیگے پا تحافظات باز بیا خبر کو ما آغا ام بکائش ہو بل پروگرام دوی ما خبر ما سا خدا ہوا چی دلتا کی پا پختنخوا کی یو عدبی تنظیم جوڑ شوی دے لوی عدبی تنظیم دیگے نم دے قام قانون ادبی مجلس مغمون صاحب دغه په ایگزیکٹو بورډ کې دی او زمګورو دغه چیرمن جوړ کړی ما موږ داسې وکړه چې موږ ته د حالنامې یو فارسی نسخه چې په کم اکیډمۍ کې وا په کم کې چې دا ذکر اولنی ځل راغل دی چې پیر روحان چې کم دی نو خدا دې چې د پیر روحان چې مړ شو توابای کې د مینا په جنگ کې نو هغه چې وفات شو نو د هغې مریدانو د هغې جنازه چې د هغه په یو بکسې کې بند کړه او بیا د جنگ په دیاړي ګړي کې هغو په آباسین کې هغه د آباسین په حواله کړه نو چې د پیر روحان قبر نشته او بس دغه صندوق نو اوس په دې حالنامې کې دا راغلي دي یاره دغه صندوق راونیولې شو او د هغې مریدانو د هغې زوی جلال الدین ته وویل چې د پیر روحان صندوق موږ د اوبو نه راوخو چې د دې څوک نو هغه ورته ہدایت ورکو چې په خبر کې نه محمد کمال قبر سره نږدې ښخ کړي دا محمد کمال چې کومو دا په خبر کې د پیر روحان خلیفہ وو نو اوس په خبر کې په ورسک روډ باندې د محمد کمال قبر موجود دی تخته په لګیدل او ورسره په قبرستان کې یو قبر دی چې مجاور نه تاسو کړی شي دا قبر د چا دی هغه چې د دې تاریخ قبر نو په حالنامې کې چې دا لیکي چې د هغه ځوی او دغه د جنگ په حالاتو کې هغه مریدانو ته وویل چې دا په خبر کې محمد کمال قبر څنګه ښخ کړي محمد کمال قبر هم او ورسره چې کوم یو قبر دی هغه ته هغه مجاور د قبرستان چې دی هغه ویل د دې تاریخ قبر نو په دې باندې بیا موږ یو کمیټه جوړ کړې واغې کې زبیر حضرت وای ازولات ترزه او امجد علی خادم او دی هغه کلی تلاړ ال دی هغه قبر ته شروعنا او دی کلی مشارانو سره او خو او شا چې سمرا بین انټرویو کې دلې وکړي نو مو په دغه نتیجه ورسېږي چې دغه قبر چې دی د پیر روحان دی دغه قبر چې کوم دی دا د پیر روحان دی او
ډاکټر سیم ډاکټر سیم هم ترجمه کړی دی کنه دا حال نه مخه ترجمه کړی دا او ډیر ښه وی ترجمه کړی دا نو هغه کې به هم د ذکر وی
په دغه ترجمه کې هم د ذکر دی
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ٹویٹر آئی ڈی دا ایٹ voadiva
او ډاکټر صاحب هم سره په پروګرام موجود دي. ډاکټر صاحب هم پر روحانيانو باندې ډاکټر صاحب هم پورا ابور دي پاغ باندې کتنا د پی ایچ ڈی تھیسز دي پاغ باندې کل کړی دي. نو په دې باندې با ډاکټر صاحب کا خیری هم په وخت په پروګرام کې دغه شان خبرې کوو. دا خبرې کیږي دا به کوو چې خلکو د خلکو خدا خیال چې د پیروخان خبر په کني ګورم کړي. نو دا ټول خبرې داسې دي چې په دې باندې با وخت په وخت دا خبرې به کلیئر کیږي. دغه چې تحقیق په مخ روان دی خو دا چې هغه نه کوي لحاظ ځکه یو په مخ ځي. نو ان شاء الله پر دن کې پروګرام کې چې کوسر پر وخت ډیر کم دی نو خوند خو ډیر مزیدار موضوع ده. خوند ډیر کو خدا بر راتون کې پروګرام ته به دا موضوع ضرور پرېږدو او لګ لګ به کدا ور سره ور سره په دې باندې باس کو. ډاکټر صاحب تاسو خوخي نو اوس بور شو ډاکټر احمد مغبون صاحب لا او دا غینه بلګ نظر وخلو چې غیر سره سره نظر شیر کړي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو حضرت علی کرم اللہ وجہ دیوان دے او دغه پختو ترجمه ده. او زه په دې حیران یم چې زمون خلک ګوره ډیر نه خبر د دې قسم کارونو نه پرتی دي. دا 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 پر لیکوالان شته دي باندې ته دا قسم کارونه شوی دي او په تاریخ کې داسې پټ پرتی دي چې چاته ډیر کم خلکو ته بد دي خبرو پته یې سر نظر بر اثر شید کوي. ډاکټر صاحب
ٹھیک
ہے شروع کړو تاسو خپل خبرې پکې نن کمپلیټ کړو خبرې د تاسو بوس چې هغه دې او
واپس د شهباز محمد سید ترجمه لراشه. نو هغه خپل هغه نوري خبرې باکو خو جون کې پروګرام په شاباز محمد صاحب دی. نو زبا د هغه یو ترجمه بل بړوان دي کومه ځکه چې دا ترجمه چې دا په دې معنی اهمیت لري چې څنګه چې امام مفتي وي یو خدای دی یو عظیم شخصیت ترجمه ده. او بل دا چې شاباز محمد صاحب دی سری ډیر د زړه نه مینا کړی دا ترجمه سری او ډیره پر روانه کې کړد. یو بل نظم دی وفاداری. نو د دې ترجمه مې زړوان دي کومه هغه مینناک سره مې تل کړي وفا ده. مینناک سره مې تل کړي وفا ده. ما ساتلې خپل مینه دریا ده. ما ساتلې خپل مینه دریا ده. که هرچا بد غختلې تل زما ده. که هرچا بد غختلې تل زما ده. بیا یو هم کړي په حق کې ما دعا ده. او ښکارې کړي مې راځونه د دوست نه دي. ښکارې کړي مې راځونه د دوست نه دي. نه د ده د دښمن ما کړي رضا ده. او چې مې هو کړي هر چاته چې مې هو کړي هر چاته بخیل نیم اولاد مې ته قربان شي که دنیا ده. چې مې هو کړي هر چاته بخیل نیم که اولاد نه ته قربان شي که دنیا ده. نو زه به بیا ویم چې شاباز محمد صاحب ډیر لوی کار کړی او که هغه په دې کارونو کې غزل ته پوره توجه نه ده کړې یا هغه دومره غزل نه ده تخلیق کړې چې اوسه پورې هغه کتاب نه ده چاپ کړې نو په دې د هغې شاعرانه اهمیت نه کمیږي چې هغه د مرثیو یو کتاب چاپ کړ دی. او څنګه چې شباب راډیوي صاحب وویل چې دا د مرثیو اولنی کتاب دی اهم کتاب دی. نو په دې کې بلا مرثی دي هغه خپل د زوی مرثی دي کله هغه خپل د مور مرثی دي کله هغه خپل د خور مرثی دي کله د دین هم دی خاورو د ځان سره هر څه خاورې کړ. خاورو د ځان سره هر څه خاورې کړ. نو دا د مرثیو کتاب هغه لیکل دی. نو یو مرثیه به بدل تک زه هغه نه یو څو شعرونه واورم. چپی راغلی د غمونو په ما نورې په سکون مې د زړګي شولې اور پورې او غم دې ستر دی از مې دی شي د ما چرته چې په خوله یې چرې نه وي ستړې سپورې او یو ساعت لمې د سترګو پناه نه په هر څه کې لکه ته چې ما ته ګورې او په ځای ودرېدم تلی نه شم په مخه تصور مې په شادیای زما خورې زه ادری دم لے نشم پا مخا تصور میں پشا بیائی زما خوری. نو دیکھ منورم بلا شیرون دی دی مرسیه عنوان دی کلسوم او دا غا خپل دا خور مرسیه لی کل دا. نو اگه شیری مسلسل کرده او خو شاعری کړه با مقصد د یو غزل دو شعر ما سکینور دی هغه بو مورو پاره کې لګه د غزل کوم یو خاص خپل مزاج دی یو انداز دی هغه تر غل دی او شعر دی مثلا د شعر مزن راخلم وی چې دی او خندل جانانا بریخ د غاخ کې سپین سبب لو چې دی او خندل جانانا بریخ د غاخ کې سپین سبب لو چې دی شون دی کړلې بندې تا په ګل کې سباون غخت چې دی شون دی کړلې بندې تا په ګل کې سباون غخت او ستا قدم ما په لسو د منزلوم وار خطاو ستا قدم ما په لسو د منزلوم وار خطاو خو چې شولې خپل نیولې منزل هم جوړي چاون خو چې شولې خپل نیولې منزل هم جوړي چا اون وخت نو غزلی بی ویل دی غزلی بی لیکل دی مرسی بی کلی دی او ما چې دا کراچۍ د ملګرو خبره کوله ټکر سره اجازه ته لګاږي تراشم او اغي مون پغتیر یو پروگرام کې اقبال خان د شاز الله سیر په ثقافي معنی څه خبر وګړه نو ما ویره سوتي کافی هم شاعران استعمالي د شعري ضرورت تحت چکم دی اغه نفس لیک په بل انداز کې استعمال کی نو اغه پروگرام چې ملګرو اوریدل نو په هغه معنی اغي ست پوښتنه کړو نو زوین چې یو خو علاقائی اثرات دي لکه مون ویخته چکم دی اغه واحد اوم استعمالو یو ویخته ولی دغه جمع چې دی اغه اوم ویخته استعمالو ولی په بلوچستان کې چې پښتانه دي اغه یو ته ویخته وي او جمع تاغي ویختان وي نو د اغه په شاعرۍ کې چې به ویختان کافی راغل ده نو په موږ هغه ډیر ناشنا لګي په موږ نامانوس لګي په موږ عجیبه لګي خو دغه خو د روزمره لفظ دی دغه چې موږ زمونه واحد لفظ کوم دی هغه شونډه دی او جمع شونډې دي ولې د بلوچستان پښتانه چې کوم دي هغه د شونډې جمع شونډان کوي اوس په موږ دا لفظ لیک دروم لګي او لیک خوګ نه لګي لیک د غزل لفظ نه لګي ځکه چې موږ شونډان چې کوم دي هغه په لطیف مانو کې په لطیف انداز کې نه استعمالو ولې بلوچستان کې هغه دغه د روزمره د عام ژوند د استعمال لفظ دی غریب شوندان کافی استعمالي نو لوګونه دا علاقائی اثراتوم دي بل ما چې سوچي کافی وي نو هغه کې کافی کې لفظونه یا حروف خو بدل وي خو صوت یو شان وي आवाज یو شان وي نو په یو غزل کې یو صوت کې کافی تلل چي دي د دې لکه اجازه ته لکه هغه کې نو مسله دا ده چې عربي چې کوم لفظونه دي دا عربي توي دي نو هغه توی مونږ توی پورې نشو ویلې نو مونږ د عربیانو په انداز کې نشو ویلې نو مونږ په ساده ته کې بدل کړو دغه چې زی زال او زواد د درې وړه چې دا مونږ په زی باندې بدلو لکه مرض یا مریض
خو ګوریدونکو زمونږ د پروګرام وخت بالکل په اخیری لمحو کې دی مالا او زما پروډوسر نایت سر بي بلې اجازه ترکه په لوی لمس پارو او خو جون درته غواړو